ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړي مشي خضر منوریدونکو او خراخلاص دا وساته خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوو. نن د پنځمبي یا زیارت ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې دیرش منیټه ده. وخت شوی دی په پښتونخوا کې د مخام شپږ، په کابل کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار اته بجې دي. زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس پاکستان ته د سفر وړاندې پاکستان منلی چې امریکې سره یې د افغانستان په سر اختلاف شته. په اسلام آباد کې د خارجه چارو وزارت ویان محمد فیصل وای
امریکن پرسپشن اور ہماری پرسپشن میں فرق اور اس میں فاصلہ یقیناً ہے. اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے تمام میٹنگز ہو رہی ہیں، دونوں سائڈوں سے ہو رہی ہیں. وی ہوپ کہ وہ جلدی ہو جائے.
بلی لوری تا دا پاکستان پا قبائلی سیما کور میں جنسی که امریکایی بی پیلوتا درون برید دا حقانی شبکی پا مرکز دو میزایل داغلی او دری مشکوک تر هگری پا که وجلی دی. خود دا ای پی خبری داروائی چه دا افغانستان حکومتی چارواکو پخلای کردی چه دا غبرید دا پاکتیا ولایت که تر سر شوی.
او د برتانیې د پارلمان غړو د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په ټویټر ویبپاڼه د مسلمانانو خلاف د برتانیې یو محافظه کار مشر ویډیوګانو په دوباره خپرولو باندې سخته غوسه څرګنده کړې.
سرټکی تاسو واورېدل وز خواښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان نن خبریالانو ته منلی چې د افغانستان په سر د امریکې سره د هغه په وینا فاصله لري. نوموړي ویلي هڅه کوي چې د خبرو اترو د لارې د امریکې سره دغه فاصله لنډه کړي. د خارجه چارو وزارت ویان دا خبره پاکستان ته راتلونکي هفته د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس د تګ وړاندې کړې تمه ده. ښاغلی میټس په پاکستان ته یو ځل بیا وایي چې د صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره اعلان شوې تګلارې عملي کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. امریکا د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د ترهګرې ډلې حقانی نیټورک او د طالبانو شورا سره اړیکې پرې کړي. د تیرې نهې په ورځ په افغانستان کې د امریکې جنرال جان نیکلسن هم په پاکستان ټکونه کړي او ویلي چې د صدر ټرمپ لخوا د فشار پرته هم پاکستان خپل تګلاره بدله کړې نه ده. نور حال په دې حق لبانې تاسو ته د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي فوج مشر جنرال جان نیکلسن د هغه بیان په جواب کې چې پکې ویل شوی دی چې امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ له اړخه پاکستان په ضد د سخت دریځ خپلولو باوجود د اسلام آباد د تراګرۍ د پرمختګ په رویه کې څه بدلون نه دی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل وایي چې د امریکا سره د جنوبي آسیا د تګلارې په اړه اختلاف لري او د جان نیکلسن دغه بیان هم په دغه نظر کی مخیتہ راغلی تھی.
امریکن پرسپشن اور ہماری پرسپشن میں فرق ہے اور اس میں فاصلہ یقیناً ہے. اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے تمام میٹنگز ہو رہی ہیں، دونوں سائڈوں سے ہو رہی ہیں. وی ہوپ کہ وہ جلدی ہو جائے.
دا پاکستان او دا امریکا پا فکر کی فرق دی او فاصلے دیری دیم. دغا فاصلے رلندول لپارا غنڈی کیشی او ہیل لری چی دیر زربا اتفاق وسی او اڑی کی با مخ پوراندی روانی سیم. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
د پاکستان په قبایلی سیمه کور میجنسی کې امریکایی بی پیلوټ درون برید د حقانی شبکې په مرکز دوه میزایل دغلی او درې مشکوک تر هغه په کې وژل شوې دي. خو د اسوسییټډ پریس خبری دا وایي چې د افغانستان حکومتي چارواکو دغه برید ویل چې د پکتیا په ولایت کې تر سره شوی. راپورونه وایي چې درون برید نن د پنځم بیا زیارت په سهار د افغانستان سره په پوله د کور میجنسی په غوزګړی علاقه کې شوې ده. په دې حکله مختلف راپورونه راغلي دي. نور تفصیل یې تاسو ته مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان او د افغانستان په پوله د افغانستان په پکتیا ولایت کې نن د امریکای په یو ډرون حمله کې د دریو ترهګرو وجلې کېدو خبر دی. خو د پکتیا ولایت د گورنر ویان عبدالله اسرت ویلی دی چې د افغانستان په خوره پتن ولسوالۍ کې شوې د ډرون حمله کې اووه جنگیالي وجلې شوې دي. د پاکستان د مخبرې د چارواکو وینا ده چې ډرون حمله د حقانی نیټورک د کمانډر عبدالرشید په ډیره شوې ده. د غزې د کرمی قبایلي سیمې غزګری په پیشوغر نومي علاقه کې دی. دا نه ده معلومه چې د حملې په وخت کمانډر عبدالرشید په ډیره کې موجود و او که نه.
د پاکستان سپریم کورټ پایتخت اسلام آباد فیض آباد کې د یو تندروا مذهبي ډلې د شلو ورځو احتجاجي ناسته کې د حکومت او میډیا په کردار سخت ټکونه کړي دي. د سپریم کورټ دوه کسیزه بینچ د فیض آباد احتجاجي ناستې له وجې راپیدا شوي اړي ګړي باندې د یو خواست اورونې په وخت د حکومت ناپوښتنه کړي چې د پایتخت تحفظ نشي کولی نو څنګه به د ټول ملک تحفظ وکړي. د بینچ یو جج جسټس قاضی فائز عیسی د پوځي استخباراتي ادارې ISI په کردار هم سخت ټکونه کړي دي او ویلي د ریاست تحفظ د ISI ذمہواري ده او دا چې د ملک غریب خلک ISI ته فنډونه ورکوي. سپریم کورټ دا تاثر هم غلط بللی دی چې پوځ د حکومت نه یوه ځانله اداره ده.
د دوو نړیوالو بهرنیو ادارو څېړنې ښایي چې پاکستان کې په سلو کې درې او یا سړي نه غواړي چې د کورنۍ یا ښځې بهر کارونه وکړي. د جارج ټاون انسټیټیوټ فار وومن او پیس ریسرچ انسټیټیوټ آف اوسلو اداره تازه ګډ سروې وایي چې د نړۍ په 153 هیوادونو کې پاکستان د ښځو سره د امتیازي چلند لپاره څلورم تر ټولو بد هیواد ګڼل کیږي. دغه سروې ښایي چې افغانستان کې د ښځو د پاکستان څخه هم بدتره ده. د 153 هیوادونو په نوملاړیا لیست کې آخري څلور واړه هیوادونه یعنی پاکستان، شام، افغانستان او یمن اسلامي هیوادونه دي. سروې وایي پاکستان کې یوازې 3% ښځې ګرځنده موبایل فون لري. د ښځو د سولې او امنیت په نوملاړ کې پاکستان کې ښځو ته په مالي معاملاتو کې تر ټولو کمه برخه ورکړل شوې ده. د سروې تر مخه په هیواد کې سکول ته د لونکو خزو او سات عمر 15 کاله دی. څلور ویشت فیصد خزی دندې یا ملازمات کوي او پارلمان کې 40% برخه لري.
د برتانیې د پارلمان غړو د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په ټویټر وبپاڼه د مسلمانانو خلاف د برتانیې یو محافظه کار مشر ویډیوګانو په دوباره خپرولو باندې سخته غوسه څرګنده کړې. څوک چې د کرکنا ډکې وینا کې مجرم ګرځول شوی دی. د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو په وزیر اعظم تریسا می غږ کړی دی چې د صدر ډانلډ ټرمپ راتلونکي کال سفر وځنډوي. د لیبر پارټۍ د پارلمان غړي ډیوډ لیمی ویلي ډانلډ ټرمپ د دوی اتحادي یا ملګری نه دی او دا چې امریکایي صدر ته په برتانیې کې هرکلی نه وایي. د برتانیې وزیر اعظم تریسا می ویان ویلي ټرمپ د ویډیوګانو په دوباره خپرولو کې په غلطو نوموړي ویلي د برتانیې اولس د ښي اړخه محافظه کارو د تعصب نه ډکې ویناګانې ردوي کوم چې د دغه ملک د اقدارو پر ضد دي.
د پاکستان د محکمې ستر قاضي صاحب نصار ویلي چې سپریم کورټ یا ستره محکمه به د لږکیو حقونو د ساتلو په لړ کې د اساسي قانون سره سم کار وکړي. بلې خوا د افغان چارواکو په وینا د هیواد په جنوبي لوګر ولایت کې یوولس چیچنی وګړي نیولي دي او د دوی نه یې وسله هم ترلاسه کړې ده. د لوګر د والي ویان سلیم خان د ازري ولسوالۍ په کوزه چوتره علاقه کې د دغو بهرنیانو د نیولو پخلی کړی او ویلي دي په دوی کې دوه سړي درې خزی او شپږ ماشومان شامل دي. نوموړي ویلي د دوی د ولقینه راکټ، دوه کلاکشنکوفا، یو ګاډی او موټر سایکل هم ترلاسه شوی دی.
واشنگتن کې د سړنې اداره پیو ریسرچ سنټر یو تازه رپورټ وایي کچري یورپ د بهر هیوادونو نه راتلونکو خلکو او کډوالو لپاره خپل ټول سرحدونه اتړي خو د دې باوجود به په راتلونکو درې لسیزو کې په دغه بریاعظم کې د مسلمانانو شمیره او تناسب زیاتیږي. د پیو ریسرچ سنټر د شمیرې تر مخه په یورپ کې په کال 2018 کې د مسلمانانو تناسب 4.9% کم چې په دیرش ملکونو کې 25.8 میلیونه جوړیږي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي کله شمالي کوریا سره جګړه پایل شي نو دغه هیواد نظام به ړنګ کړای شي. نوموړي له پیونګ یانګ سره د نړۍ د هیوادونو د هر اړخیزه اړیکو غوڅولو غوښتنه کړې ده. نیکی هیلي وایي چې د شمالي کوریا نوې توغندیز ازموینه نړۍ جګړې ته راوصلې ده او ټول هیوادونه له پیونګ یانګ سره د ډیپلوماتیکو او سوداګریزو اړیکو غوڅولو ته مجبوروي. شمالي کوریا یو نوی بلاستیک توغندی وازمایه چې دومره لوړ تللی شي چې د امریکا هره برخه په نښه کولی شي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غباندي اوري. د امریکای د دفاع وزیر جم میټس پاکستان ته د سفر وړاندې پاکستان منلې ده چې امریکای سره یې د افغانستان په سر اختلافات شته. زمونږ سره دا وخت په سټوډیو کې زمونږ همکار پیروز برشاه صاحب ناستې. پیروز صاحب تاسو سلام شوې په خیر علی.
په خیر.
پیروز صاحب د پاکستان او د امریکای ترمنځ په وروستیو کې وخت په وخت باندې هغه اندېښنې مخې ته راځي چې اختلافات موجود دي. نن د پاکستان خارجه وزارت یو ځل بیا منلې چې اختلافات موجود دي. دا څه قسم اختلافات دي چې پاکستان وایي چې د دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم د افغانستان په سر فاصله موجود ده؟
نو فاصله ما څومره خیال دی چې د کوم اشاره وه که تاسو خیالو کې سورز نه جنرل نیکلسن چې افغانستان کې د ریزلوټ سپورټ مشن د نیټو هغه مشر دی، امریکایي جرنال دی، هغه دا خبرې کوي. هغه وایي چې پاکستان باندې موږ دباو اچو او پاکستان کې چې کومې ځالې دي هغه د افغانستان کې چې کوم امن دی او د صلح هغه کې یو غټ رکاوټ دی. او دوی چې مونږ پاکستان اوسه پورې چې کوم ترهرګر افغانستان ته راوړي پاکستان هغه لاره بندولو کې ناکامه شوی دی. نو دا او دا مونږ ګورو چې دا داسې بیانونه په دې ټیم را روان دي چې سورزو کې به چې امریکای دفاع وزیر جنرل میټس هغه پاکستان ته ځي او داسې اطلاعات هم دي چې کوم جوائنټ چیف آف سټاف دی جوزف ډنفرډ هغه به هم ځي. او ډنفرډ مونږ دواړه یاد ساتو چې کوم جنرل میټس او جنرل ډنفرډ دوی دا خبرې نږدې ورځو کې په اکتوبر کې هم دوی کړې وې. دلته سینټ آرم سروسز کمیټې چې کوم هیرنګ وو هغه کې هم جنرل میټس خو ډېر پاکستان په حق لا هغه دا ویلي وو چې پاکستان ته مونږ یو ځل بیا مونږ کوشش کوو چې پاکستان سره کار وکړو په افغانستان باندې. او هغه نه پس په بیا چې کوم آپشنز دي صدر ټرمپ سره هغه باندې موږ ګورو چې څه. او دوی چې پاکستان فرض کړه لاره بدله کړه تک لاره خپل نو هغه کې به ډېره ښه وي، خو چې نه که بدله نو هغه کې به چې کوم پینلټیز وي چې کوم د ته به سزا وي هغه به هم ډېر سیګنیفیکنټ. مطلب دا دی چې داسې دا ټون اوس دوی ورته بدل کوي. امریکا چې په افغانستان کې کوم تشدد روان دی او پاکستان چې کوم رول دی هغه نه اوسه پورې مطمئن نه دی او پاکستان ته یو قسم دوی وارننګ ورکړی دی. نو هغه په جواب کې پاکستان اوس وایي چې هغه دی. نو کوم اختلافات څه دي؟ اختلافات بنیادی دا دي چې پاکستان ته دوی دا وایي چې حقانی په شبکې خلاف هم اکشن واخلی، افغان طالبان په خلاف هم واخلی. پاکستان اوسه پورې داسې څه نه دي ښودلی چې واقعي د اکشن اخیستلی دي یا اخیستلو څه اراده شته. نو دا یو بنیادی گیپ دی دوی په دې تعلق کې. او بل چې افغانستان کې چې کوم امریکا ستراتیجي دا کوم امریکا مفادات دي هغه د پاکستان مفاداتو سره په تضاد کې دي. نو واقعي گیپ شته او دا گیپ او چې کوم دا فرق دی او کوم اختلافات دي دا به را روان ورځو کې نور هم زیاتیږي.
پاکستان د پاکستان سره اندېښنې دي د افغانستان کې او د امریکای سره اختلافات پاکستان په خپل باندې سلري. او یو دا خبره او بل دا چې په خپل باندې جان نیکلسن هم دا ویلي دي چې په پاکستان باندې د فشار پرته تر اوسه پورې پاکستان خپل تګلار نه ده بدل کړی.
نو پاکستان خو دا وایي چې افغانستان کې هند چې کوم رول دی هغه او زیاتیږي لګیا دی او صدر ټرمپ هم ورته ریکوست کړو هند ته چې خپل بوج کوم افغانستان کې موږ سره شریک کړي، نو یو په هند په رول باندې هغه ته تحفظات دي، او پاکستان اوس دا دریز مخې کوي لګیا دی چې په هند نه چې کوم طرح پاکستان کې ترهګری دا هغه د هند په پیسو او هند په اسلحه کېږي د افغانستان د خاورې نه، نو دا دوی اوس دا دنیا ته ښایي، او پاکستان بیا دوی ته دا وایي چې مونږ کوم پاکستان د هغه مونږ ترهګرو نه خلاص کړی دی. نو په هغه کې مونږ ګورو چې اوس نن هم له ډرون حمله وشوه، او دا سی وایي چې په کورمه ایریا کې حکانیش کمانډر ټارګټ کړی دی، نو هغه هم پاکستان دنیا دا په دې نه منی چې د په خاوره ښکاري چې اوس هم داسې کسان شته چې کوم افغانستان کې دي. خو بهرحال چې کوم مین مسله ده، هغوی دوی هند طرف نه چې کوم هند رول دی افغانستان کې، پاکستان ته په هغه باندې اعتراض دی، او پاکستان چې کوم افغانستان ویني هغه دا نه دی چې کوم امریکا وایي چې افغانستان دی وي چې د یو فوج وي، د یو ښه مضبوط پولیس وي، ولې چې پاکستان دا یریږي، او دا یره به رښتیا وي دروغ وي، خو دا یره ده چې کوم سیکورټي اسټبلشمنټ پروموټ کړی ده چې افغانستان طرف نه پاکستان ته هم خطره ده چې څنګه مشرقي بارډر محفوظ نه و اوس مغربي بارډر باندې هم هند هلته نه لګیا دی. نو دا پاکستانی دریز دی، او په دې باندې اوس اختلافات ما څنګه ووایي چې دا مزید هم زیاتېږي د امریکې سره.
ډیر مننه پیر صاحب موږ سره خبرو کول.
ډیر مننه
تاسو. ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، د ډیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري، او نور راپورونه هم د سیمې په تړاو لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. خو دا مهال یو بل مهم راپور ولوري تاسو پام راګرځوو چې د پاکستان سپریم کورټ پایتخت اسلام آباد فیض آباد کې د یو مذهبي تنرو ډلې د شلو ورځو احتجاجي ناسته کې د حکومت او میډیا په کردار سختې نیوکې کړې دي. د سپریم کورټ دوه کسیزه بنچ د فیض آباد احتجاجي ناستې له وجه پیدا شوی اړی ګړې باندې د یو خواسته ورونې په واخ باندې د حکومت نه پوښتنه کړې ده چې د پایتخت تحفظ نشي کولای، نو څنګه به د ټول ملک تحفظ وکړي. په دې حقله د اورنګزیب څخه ستاسو لپاره نور تفصیلات لرو، په راپور کې به په ګټه سره واورو.
د سترې محکمې دوه کسیزه بینچ مذهبي تنظیمونو لخوا ختم نبوت په معامله احتجاجي ناستې از خود نوټس مقدمه اورنه کړې ده. نن سترې محکمې ته پولیسو، حکومت، استخباراتي ادارو آی ایس آی او آی بی د احتجاجي ناستې په حق له خپل رپورټونه جمع کړي دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه عدالت د آی ایس آی په رپورټ سخته ناخوښي څرګنده کړې ده، او ویلي دي د هیواد استخباراتي ادارې څه کار کوي. د دوه کسیزه بینچ جسټس فایزیسا ویلي دي دا ادارې څه پیغام ورکول غواړي، چې آیا هر څوک راشي خلکو ته نقصان ورسوي، چاودنې وکړي، تشدد لاره خپل کړي، نو بیا به ورسره ادارې معاهده کوي او داسې خلکو غوښتنې به ومني. جسټس فایزیسا ویلي دي پاکستان یو اسلامي هیواد دی، نو ولې دلته په مذهب خبره نشي کېدی، او مذهب په معامله ولې خلکو کې یاره ده. عدالت د احتجاجي ناست کې د میډیا په کردار هم سخته ناخوښي ښودلې ده، او ویلي دي ځینې مطبوعاتي ادارې دا تاثر ورکوي چې د پوست په حق کې دي او ځینې د حکومت په حق کې. عدالت زیاته کړه پوست د حکومت برخه ده، او حکومت او پوست دواړه د پاکستان غریب اولس پر اوپو روان دي، او باید چې نن عدالت ته د آی ایس آی اعلی چارواکي به پیش شوي وو، ځکه چې آی ایس آی ګرد هیواد کې فعاله ده او د ریاست حفاظت د آی ایس آی ذمہواری ده. عدالت نن حکومت نه دا تپوس هم کړی دی د احتجاج ختمولو په وخت څومره ځاني نقصان شوی دی، خو حکومت ورته یوازې د یو سل درې اویا ژوبل پولیسو تنانو معلومات ورکړي دي، او ویلي دي پولیسو د اپریشن ځکه ناکامه شوی وو چې شل ورځو نه د پولیس تنان د مظاهرېچانو په حفاظت مامور وو او ستړي شوي وو. دغه شان د مظاهرېچانو لخوا لاؤډ سپیکر استعمال او په دې مذهب خبرو له وجه هم پولیس تنان پریشانه وو چې څنګه داسې خلکو پر ضد عملیات وکړي. د احتجاج ختمولو لپاره پوز لخوا مظاهرېچانو او حکومت ترمنځ د معاهده باندې هیواد دننه سخت تنقید روان دی. داسې تنقید سماجي کارمند جبران ناصر هم کړی دی، خو ورسره دا هم وای چې اخر ولې د 320 تنانو پارلیمان کې یو غړی هم داسې نه و چې احتجاج کوونکو پر ضد به یې خبره کړې وه. دوی د پوست په مداخلت هم تنقید کوي خو ورسره خپل ووټ بینک بچ کولو لپاره د سیاسي ګوندونو په کردار هم ټکونه کوي. جبران ناصر وای،
هم پارلیمنٹ کی جانب دیکھتے ہیں، پارلیمنٹ میں اس لیڈر کا نام بتائیے جس نے پارلیمنٹ کے فور پہ کھڑو کے کہا ہو کہ مذہب کے نام پہ اس طرح کی سیاست نہیں ہوگی، مذہب کو نہیں اچھالا جائے گا، یہاں پہ سیاست دان آ کے کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم اسی کو مذہب کا یا ختم نبوت کا غلط استعمال کر کے جو ہے یہاں پہ خون ریزی نہیں ہونے دیں گے یا نفرت نہیں پھیلائیں گے.
دوی وی پارلیمان کی یوتن ہم دا سنا وہ چی دا خبر بے کڑے وا چی دا مذہب پہ نمبا سیاست نه کیږي او چاته د مذهب غلط استعمال باندې د تشدد اجازه بنا ورکوي. جبران ناصر دا هم وای، څنګه د مزارچان د لاهور نه اسلام آباد ته ورسېدل او څنګه خادم حسین رضوی چې شکمن ترخګر دی په آزاد یو شمېر خلکو سره دلته راغلو، د پوز مداخلت او د قانون مرکزی وزیر زید حامد استعفی پس اسلام آباد نه خدای احتجاج ختم شوی دی، خو تحریک لبیک لخوا لاهور کې اوس هم ده دوام لري او دوی اوس د پنجاب قانون وزیر رانا ثناولا د استعفی غوښتنه کوي. مدواتی رپورټونه وایي اسلام آباد احتجاجي ناستې له وجې یوازې په پولیسو 19 کروڑ روپۍ خرچه شوې ده چې پکې د 9 کروڑ روپو نه زیات ډوډۍ د پولیسو تنانو په 6 ورځو کې خوړلې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
دیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له 6 بجو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
خدر من اوریدونکو، خبرونه دوام لري. تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غواګیاس. یو بل مهم راپور ولوري ته زو چې د پاکستان محکمه ستر قاضي صاحب نصار ویلي چې سپریم کورټ یا ستر محکمه به د لګکیو حقونو د ساتلو په لړ کې د اساسي قانون سره سم کار وکړي. دا په داسې حال راځي چې څو ورځې وړاندې هم د ځینې مذهبي لګکیو مذهبي ځایونه ویجار کړی شوی و. په هغې لړ کې دغه د پاکستان سترې محکمې دغه ویناوې کړي دي چې تفصیل یې د ډیوا راډیو خبریال پیر ولای چا څخه په دغه راپور کې اورو.
ستره محکمه کې د اقلیتونو د زورولو لپاره بدنام پنجاب ایالت چکوال سیمه کې د هندوانو یو ستر کټاسراج مندر د خراب حالت او دغلته د قدرتي خور د اوچېدو د اسخود کیس اورېدنه شوې ده. دغه مندر نه ګیر چاپیره د سیمټو لویو کارخانې جوړېدو له کبله مندر کې دننه قدرتي خوړ اوبه وچې شوې دي. د اورېدنې په مهال مشر قاضي جسټس ثاقب نثار د اقلیتونو مذهبي مقاماتو تحفظ نه کولو په سر په حکومت سخت ټکونه کړي دي او د ویلي چې ملکی آئین د اقلیتونو حقونه باوري جوړولو ضمانت ورکوي او دا چې ستره محکمه به د دې عملي کول یقیني جوړوي. ڈیو ریڈیو سره خبرو کې په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکو د ګوند د خیبر پختونخوا د اقلیتونو د سانګې مشر ډاکټر اریش کومار وایي چې دا یوازې د راجکټا سمندر معاملې نه ده.
دا د چې دا د زرګونو کالو نه دا زید د کټاس راج مندر چې کم دی دا چې لاکل پاکستان انډیا نو جوړ شه ټول سب کانټیننټ د زرګونو کالو د دې هیستری د هندو مذهب سره او په خوا چې کله دا لا دغه نو د ته لکونو خلک په هغه زمانہ کې وراتل او دا یو قدرتی تالاب او اوبه جوړې دي چې کم دا غرونو ناراضي او زه ته کیږي او بالکل د اسمان رنگ پشن بالکل بلیو بلیوش کلر کې دي. چې ډېر څه زرګونه ټیمپل دي مندر دي چې هغه باندې قبضه شو خلک وډمبه په پرورو قبضه کوله بیا اخره کې هغه به مات بڑا کې بیا وته کمرشل بلډینګ به په جوړ کوو نو هیڅ نه ونه د دې بیا نه پاکستان نه پیسو ک عدالت ته تللی شي نه بل څه سو کولې شي.
د ستره محکمه مشر قاضي د اقلیتونو د مذهبي مقاماتو د حفاظت لپاره جوړ اړوند حکومتي ادارې په کردار هم سختې نیوکې کړې دي او اریش کومار د ریس خپلوي چې بل یو زیاتې دا هم کیږي چې د اقلیتونو مذهبي ځایونو په اړه د حکومتي ادارې مشر یو مسلمان ټاکلې شوې دی.
اوی کو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ وګوره چې دا د نان مسلم پراپرٹی بورڈ دی خو د دې هر ځل چې کمراش نه مسلمی نه دا غوی ته دومره پټوم نه نه زم د ګوردوارو دومره پټې نه زم مندرو پټې نه غوی ته دغه دغه یو نو دا هم سره یو قسم زیاتی لکه مونږ چا نه ګیلو کو کم پټې نه ګیلو کو زګ چې هر یو پټې کې دغه حال دی زمونږ
اعلی عدالت د اړوند حکومتي ادارې نه د سپیناوي غوښتو ترڅنګ د کیس اوریدن راتلونکې میاشتې 12مې نیټې پورې ځنډولې ده. پاکستان د اقلیتونو د تحفظ په اړه په نړۍ کې د خنوم سره نه یادیږي او د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونو د اقلیتونو مشران تور لګوي چې دوی نه یوازې د سختدریزه مسلمانانو د لاسه زورولې کیږي خو دوی د مذهب د سپکاوي غونتې ریاستي امتیازي قانونونو د غلط کارولو هم ښکار کیږي. هندوان د آبادۍ د شمیرې په لحاظ سره پاکستان کې یو لوی اقلیت دی او د پاکستان په کچه د یادې ډلې تنظیم د شمیرو تر مخه دوی د ګرد هیواد د آبادۍ 40% برخه جوړیږي چې زیاتره شمیرې په سند ایالت کې اوسیږي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې اکثر لا د سختدریزه عناصرو لخوا د هندوانو او نور اقلیتونو مذهبي ځایونه د نړولو پیښې رامنځته کیږي او د سند ایالت څخه په لویه شمیره کې هندوان د ګاونډي هیواد هندوستان ته په تیښته کولو مجبوره شوي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ په نیغه باندې اوري د نړیوال د ښځو د حقونو او د تحفظ یوه اداره چې وومن ورلد انډیکس پر تویل کیږي په هغه کې پاکستان یو ځل بیا د ښځو لپاره تر ټولو خراب هیوادونو کې په اخیری سلورم نمبر باندې راغلی دی. یو سل او پنځه درې پنځوس هیوادونو په دغه رینکینګ کې په پاکستان کې خاص کر په ټوله نړۍ کې د ښځو سره د انصاف د هغوی سره د امنیت هغې ته د حقونو په سر چې کوم رینکینګ شوی دی هغې کې پاکستان په یو سل او پنځوستم نمبر باندې دی. پوره تفصیل پیدا اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان راکوي.
په حال کې خپور کړې شوې د زنانو د امن او امنیت په حواله سره شوې درجه بندۍ تر مخه پاکستان د نړۍ سلورو د ټولو نه خرابو هیوادونو په فهرست کې شامل دی. د زنانو په حواله سره د انصاف او امن په معاملو کې د نړۍ د یو سل درې پنځوس هیوادونو په فهرست کې پاکستان په یو سل پنځوسم نمبر راغلی دی، چېرته چې د زنانو بدترین احتساب کیږي او دوی ته په مالي چارو کې هم هیڅ رقم اختیار نه ورکول کیږي. د دې درجه بندۍ تر مخه په پاکستان کې د زنانو سکول ته تګ اوسطاً تر پنځو کال پوری بھی اور دلته صرف 3.5 فیصدی زنانہ موبائل ٹیلیفونونه استعمالوي. په پاکستان کې فقط 3.5 فیصدی زنانہ نوکری کوي او دلته په پارلیمان کې د زنانو برخه صرف 6 فیصدی ده. دا راپور کوم چې جارج ټاون انسټیټیوټ فار وومن پیس اینڈ سکیورٹی ان پارټنرشپ وذ دی پیس ریسرچ انسټیټیوټ اف اوسلو په کومک سره تیار کړی شوی دی. داوا کړی دا چې په پاکستان کې د جینکو په پرتلا د هلکانو پیدایش زیات دی او پاکستانی ټولنه د لونو پر ځای من خوخوی. ریپورت زیاتوی چې پاکستان کې 83% سړي خپل زنانه د کورونو نه بهر کار ته د لیګلو په حق کې نه دي او په پاکستانی ټولنه کې 20% زنانه د خپل آشنایانو د لاسه د تشدد سره مخ دي. البته ریپورت زیاتوی چې یو 50% زنانه په خپل علاقو کې د شپې یوازې کار کولو کې ځان محفوظه ګڼي. ډیوه ریډیو چې د زنانو د حقونو د پاره کار کولو سماجی کارکونه فرزانه باری نه اوپختل چې په پاکستان کې قانونونه جوړ دي په څه وجه ده چې په دې عمل نه کیږي او د زنانو په ژوند کې دلته اسانتیاوي نه لیدل کیږي. نو هغه صدا سي اوي
کوئی پولیټیکل ویل نه هي سمارا جو سماج ہے اس میں بھی تک جو بہت جو پدر سری ایک پیٹریارکل تھنکنگ ہے جو گھروں میں رویے ہیں ہماری کمیونٹی میں رویے اور یہاں تک کہ ہمارے ریاستی جو رویے ہیں اس کو اس کے اوپر بھی ایک بڑی گہری چھاپ ہے ایک میسکولینٹی کی ایک پدر سری اس کی سوچ کی جس میں عورتوں کو ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرے کا دوسرے درجے کا شہری ہے.
ددی ہر سد ٹولنا لوی وجہ د زنانو پہاڑا زمونگا سماج سوچ اور رویے دی چمونگا زنانا د دویم درجے مخلوق گنو او عمدا وجہ دا چنن پاکستان کی زنانا د نارینو نا پہاڑا شعبہ کی ڈیرے رستو دی. د فرزانہ باری وینا دا چ پاکستان د ریاست پتوگا هم زنانو تخپل حقونا ورکولو کی ناکام لیدل کیگی. ددی درجہ بندی تر مخه صرف شام، افغانستان او یمن هغه هوادون دي کم چې د پاکستان نه هم رستو خودل شوی دي، او دلته هم د زنانو حالت ډیر خراب دي. په دې فهرست کې آیرلند، ناروی او سویټزرلند د زنانو ته د انصاف او امنیت په اړه بهترین هوادونه ګرځول شوی دي. په فهرست کې د هند یو سل 33 نمبر خودل شوی دي، امریکا په 28 نمبر او برتانیا په 12 نمبر خودل شوی ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشه قدر منوریدونکو، یو ځل بیا تاسو ته د ډیوا راډیو په خبری خبرونه کې هرکلی وایو. خبرونه لا دوام لري. نن د پنجشنبه یا زیارت ورځ ده، کال 2018 او د نوومبر د میاشتې 13 نیټه ده. وخت شوی دی پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې، په کابل کې شپږ او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار اته نیمې بجې شوې دي. ستاسو قربانی یو، ستاسو په وړاندې زه منزه شهید
او زه محمد اکرام.
یو وار بیا ستاسو په هم راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکې دفاع وزیر جم میټس پاکستان ته د سفر وړاندې اسلام آباد منلی چې امریکې سره د افغانستان په سر اختلاف شته. په اسلام آباد کې د خارجه چارو وزارت ویان محمد فیصل وای،
امریکن پرسپشن اور ہماری پرسپشن میں فرق اور اس میں فاصلہ یقیناً ہے. اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے تمام میٹنگز ہو رہی ہیں، دونوں سائڈوں سے ہو رہی ہیں. وی ہوپ کہ وہ جلدی ہو جائے.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې پکتیا ولایت کې د امریکا بی پیلوټا ډرون برید کې د حقانی شبکې و تر هغه وژل شوې دي.
د برتانیې د پارلمان غړو د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په ټویټر به پاڼه د مسلمانانو خلاف د برتانیې یو محافظه کار مشر ویډیوګانو په دوباره خپرولو باندې سخته غوسه څرګنده کړې.
سرټکی تاسو واوریدل و زغواک شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان خارجه چارو وزارت ویان نن خبریالانو ته منلی چې د افغانستان په سر د امریکې سره د هغه په وینا فاصله لري. نوموړي ویلي پاکستان کوشش کوي چې د خبرو اترو د لارې امریکې سره دغه فاصله لنډ کړي. د خارجه چارو وزارت ویان دا خبره پاکستان ته راتلونکي هفته د امریکې د دفاع وزیر جم میټس د تګ وړاندې کړي. تمه دا ښاغلی میټس په پاکستان ته یو ځل بیا وایي چې د صدر ترامپ د افغان او جنوبی ایشیا لپاره اعلان شوی تګلارې عملی کولو لپاره کوټلی ګامونه واخلي.
بلې خوا، د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې پکتیا ولایت کې د امریکا بی پیلوټا ډرون برید کې د حقانی شبکې و تر هغه وژل شوې دي. د پاکستان د محکمې ستر قاضي بلې لوریتا ثاقب نصار ویلي دي چې سپریم کورټ یا ستره محکمه به د لګکیو حقونو د ساتلو په لړ کې د اساسي قانون سره سم کار وکړي.
د پاکستان سپریم کورټ د پایتخت اسلام آباد فیض آباد کې د یو مذهبي تنربه ډلې د شلو ورځو احتجاجي ناسته کې د حکومت او میډیا په کردار سختې نیوکې کړي. د سپریم کورټ دوه کسیزه بینچ د فیض آباد احتجاجي ناستې له وجې را پیدا شوې اړې غړي باندې د یو خواست او رونې په وخت د حکومت نه پوښتنه کړې چې د پایتخت تحفظ نشي کولی نو څنګه به د ټول ملک تحفظ وکړي. د بینچ یو جج جسټس قاضي فایز عیسا د پوځي استخباراتي ادارې ISI په کردار هم سخت ټکونه کړي او ویلي د ریاست تحفظ د ISI ذمواري ده او دا چې د ملک غریب خلک ISI ته فنډونه ورکوي. سپریم کورټ دا تاثر غلط بللی چې پوځ د حکومت نه یو ځانله اداره ده.
د دوو نړیوالو بهرنیو ادارو څېړنې ښایي چې پاکستان کې په سلو کې 3 سړي نه غواړي چې د کورنۍ ښځې بهر کارونه وکړي. د جارج ټاون انسټیټیوټ فور وومن اند پیس ریسرچ انسټیټیوټ آف اوسلو ادارې تازه ګډه سروې وایي چې د نړۍ په 153 هیوادونو کې پاکستان د ښځو سره د امتیازي چلن لپاره څلورم تر ټولو بد هیواد دی. دغه سروې ښایي چې افغانستان کې د ښځو وضع د پاکستان څخه هم بدتره ده. بلې لورې ته، د افغان چارواکو په وینا د هیواد په جنوبي لوګر ولایت کې یولس چچني وګړي نیولي دي او د دوی نه یې وسله هم ترلاسه کړې ده. نوموړي ویلي د دوی د ولخینه راکټ دوه کلاشینکوفا یو ګاډی او یو موټر سایکل هم ترلاسه شوی دی.
د برتانیې د پارلمان غړو د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په ټویټر وبپاڼه د مسلمانانو خلاف د برتانیې یو محافظه کار مشر ویډیوګانو په دوباره خپرولو باندې سخت غوسه څرګنده کړي. څوک چې د کرکینه ډکې وینا کې مجرم هم ګرځول شوی. د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو په وزیر اعظم تریسا می غږ کړی دی چې د صدر ډانلډ ټرمپ راتلونکي کال سفر وځنډوي. د تریسا می ویان ویلي ټرمپ د ویډیوګانو په دوباره خپرولو کې په غلطه و. نوموړي ویلي د برتانیې اولس د ښي اړخه محافظه کارو د تعصب نه ډکې ویناګانې ردوي کوم چې د دغه ملک د اقدارو پر ضد دي.
د پنځم بیا زیارت په ورځ د اروپا او افریقا مشرانو سرمشیزي غونډې کې د نایجیریا ولسمشر محمد بخاري ژمنه کړې ده چې اقتصادي پروګرامونو ته به وده ورکړي او لیبیا کې اوسیدونکي نایجیریایان به بیرته خپل هیواد ته راولي. د دې موضوع تر څنګ مهاجرت باندې هم خبرې اترې شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساعته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوری. د دسمبر په اولنۍ نیټه باندې په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی او ایډز د مخنیوي او د دې د اګاهۍ نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د فاټا د قبایلي سیمو یا فاټا سیکریټ د ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې د دوی سره د ایډز 415 ناروغان رجسټر شوي دي او دا چې دوی ته په پیښور کې از مفت یا ویلیا علاج ورکول شي. نوموړي وایي چې دغه شمېر د دینه هم زیاتره خو ځینې خلک د شرم له کبله وړاندې نه راځي. نور حال په دې حق باندې د پېښور ندرې بریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
د فاټا ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي په قبایلي علاقو کې ورسره 415 اتیا رجسټرډ د ایډز مریضان دي. په دغه کې 28 اورګز ایجنسۍ کې 33 باجوړ، 34 مومند، 22 جنوبي وزیرستان، 28 خیبر ایجنسۍ، 98 کورم ایجنسۍ او تر ټولو زیات 133 شمالي وزیرستان کې رپورټ شوی دی. د فاټا ایډز کنټرول پروګرام چارواکي نادر خان وایي قبایلي علاقو کې د ایډز مریضانو شمیر په تیزی سره زیاتیږي.
فاټا په مغه باندې لیول باندې تاسو وګورئ نو انتهایی زیاتی ده، انتهایی زیاتی، بلکې ډیر په تیزی سره خوریږیم روانه ده. ځکه خو مونږ وایو چې د اویرنس ډیر انتهایی ضرورت ده.
ډاکټر زاکر حسین وایي د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ایډز مریضانو کې زیاتره هغه تنان شامل دي کوم چې بهر هیوادونو کې مهنت مزدوري کوي. ډاکټر زاکر حسین وایي د دې مرض لګېدو لوی علت بې احتیاطي ده.
چې کوم غیر فطري سیکس ته یا جنسی تعلقات تی ټولو نغټا وجه دغه ده. دویم چې کوم وجه ده چې هغه یولس فیصد خلک هغه د وینې او د وینې د انتقال او یا چې کوم اوزار استعمالیږي لکه سیرنج چې هغه نوی نوی بلیډ هغه نوی نوی د غاښونو چې کوم د ویستلو اوزار دی هغه نوی او صفا نوی نو یو وجه دا ده چې هغه وینه او د وینې چې کوم اجزا دي د هغې په ذریعه باندې دا بیماری د یو نه بل ته منتقل کیږي. او درېیمه چې کومه وجه ده هغه چې کوم داسې مور وي خور وي چې هغه د هغې په وجود کې دا جراثیم وي او هغه حملداره شي ماشومه په خیټه شي نو هغه خپل بچی ته دا بیماری منتقل کولی شي.
ډاکټر زاکر حسین په وینا په وخت تشخیص کېدو سره د ایډز علاج ممکن دی او قبایلي سیمو مریضانو لپاره د علاج ویډیا مرکز هم جوړ کړی دی.
د فاټا د مریضانو لپاره زمونږ سره په حیات آباد میډیکل کمپلیکس په خور کې یو د ایډز کنټرول پروګرام یو برخه دالته او په هغه کې زمونږه ماهرین ډاکټران او د تشخیص لپاره چې سمره ټیسټونه دي د هغه بندوبست شوی دی او د چکم زمونږ جنوبي اضلاع دي او جنوبی ایجنسی دی داغوی دا پارا پا ڈی ایچ کیو کوہاٹ کے دا ٹیسٹونو او دا علاج دا پا مرکز دیں. بالکل دا د ټولو مریضانو ته ټیسټونه او دا غوی علاج بالکل مفت دی د حکومت پاکستان طرف نه او دا غوی ایون د کانه پینه او د تلو راتلو خرچه هم ورکي.
ډاکټر زاکر حسین زیاتوی یره دا چې د ایډز مریضانو شمیر زیات وي ځکه چې ډیر خلک دا مرض پټ ساتي او د مرګ خولې ته لاړ شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، شب قدر.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم دی، تحریک نشته، تحریک چې نشته، چیرته رانه یو.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري.
قربانا وګما جالوان.
اوریدونکو د ډیو راډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه غواګس. یو بل مهم راپور ولورې ته راځو چې اسلام آباد کې د فیډریشن فیډرل اردو یونیورسټي کې یو سیمینار د قبایلي سیمو په اصلاحاتو باندې ترسره شوی دی. په دغه سیمینار کې د قبایلي سیمې سټوډنټس یا زده کوونکي هم شامل و. هغوی په دې کې یواره بیا غوښتنه کړې د چې قبایلي سیمې د زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل شي. نور تفصيلات یې سدي تاسو ته ارشد حسین وړاندې کوي.
د زیارت پر ورځ د اسلام آباد په وفاقي اردو یونیورسټي کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن پنجاب د سوري لاندې د فاټا د مستقبل په حق لپاره جوړ کړی شوی سیمینار کې د عوامي نېشنل پارټي غړو بشرا گوهر او میا افتخار حسین ترڅنګ یو شمېر پښتون صحافیانو، لیکوالانو او د فاټا سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی غړو ګډون وکړو. په دې موقع د ډیو ریډیو سره خپل خبرو کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن پنجاب صدر ندیم سرور ویل په سیمینار کې هم هغه غوښتنې تکرار شوی کمی چې د فاټا لپاره د مرکزی حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټې په سپارښتنو کې شامل دي. ندیم سرور وای د فاټا په خیبر پښتونخوا ایالت کې زر تر زره د ورګډولو ترڅنګ د سیمې د اولس د پرمختګ لپاره د ځانګړي پیکیج بدلو هم غوښتنې شوی.
زر تر زره د فاټا خیبر پختونخوا کې تمام لکه د پارټا د پر سی اوارد کې کوم پرسنټیج دی دغه اضافه ورسره ورسره خصوصي پیکیج د پارټا د ډیولپمنت د پر هغه مطالبه د پارټا د خلکو لپاره صوبایي سملای چې کوم دنو نشستونه او بیا خصوصي توګه باندې په وزارتونو کې کوم دن د پارټا کوټا کې خودل دا مهمه غوښتنه په دې نه کوشي او چې ټول هاوس
په دې سیمینار کې شریک پختون صحافي او لیکوال حسن خان ویل د پارټا د اولس سره د پاکستان ریاست او اشرافي د پلندر چلن خپل کړي او ځای خلک د غلامه د جن لاندې کچه باندې ساتلی. هغه وای کسه هم د پنجاب اشرافیا او پوز پخکارا د فاټا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ورګډولو د مطالبه ملاتړ کوي خو نه پويږي چې ولې دوه پښتانه سیاستمداران د دې مخالفت کوي.
چې دوی ویره تاسو مونږ شامل وې نو راځه د بارډر نه دی بل طرف ته چې کوم دی الټی کې به مونږ یو درخواست لګو که هغه درخواست ولګر هغه به زمونږ لپاره د پاکستان لپاره او د ټول پښتونخوا لپاره به کوم دی یو ډیر خطرناک پرمختګي. نو مننن دا خبرو کله چې راځي که پنجاب تیار دی د پنجاب اشرافیا په خکاره باندې تیار ده، فوج تیار ده، اسټابلیشمنت تیار ده. نو خو زمونږ د دوه پښتانه مشران دي دوی له یو جرګه بل وکړو بیار بار به جرګې وکړو چیرې دویم دې ته تیار کړي ځکه داغه ناور نیور والے خبره ده. یقینو که دې ځل لپاتې شو نو زما دا خیال دی چېره دا به چیرې هم ونه شي او د دې ذمواري به چې کوم دی زمونږ په پښتنو باندې بیا مونږ پنجاب بیا مونږ فوج بیا مونږ د پنجاب اشرافیه چې کوم دی هغه لپاره به نشو بلیم کولی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د فاټا د مستقبل په حق له د دغه سیمې د خلکو د رائے معلومولو د پاره یو کمیټه هم جوړه کړې و او دغه کمیټه په خپل ریپورت کې د فاټا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ورګډولو او دغلته د انګریز د زمانه راهسي رایج د تور قانون اف سی آر د ختمولو او هلته د سترو عدالتونو د اختیار د غزولو سپارښتنه کړې وي. خو مرکزی حکومت د فاټا د اولس د وار په وار د غوښتنو باوجود د سیمې د راتلونکو په حق مسله کومه پریکړه لانه د کړې د فاټا اولس د پیړو راهسي د انګريز د زمانه جوړ قانون لاندې جون کوي چې نه خو بنیادی حقونه لري او نه د اپیل او دلیل حق لري. د هیوادګر د سیاسي ډلې د فاټا د اصلاحاتو او د دغه سیمه په خیبر پختونخوا ایالت کې د ورګډولو د مطالبه ملاتړ کوي، خو په حکومتي اتحاد کې شامل دوه ګوندونه جمعیت علما اسلام فیډلا او پختونخوا ملي عوامي پارټي د دې پر ضد دي او وای باید چې د سیمې د مستقبل په حق له دي د علاقې د ولس د رای مطابق د ریفرندم د لارې پریکړه وکړي شي. د عوامي نېشنل پارټي زنانه غړي بشرا گوهر دغه سیمینار ته ویلي نور به د فاټا سیمه د یو ستراتیژیکي ډیپټ په توګه د کارولو اجازه چاته هم ور نکړي او د ملک دننه د میش پښتنو ترمنځ د انګریز د زمانه راخکلي کرخه به ورانوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیوه ریډیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده ډیوه ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ات وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی بے لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري او اوسو په خبر پښتونخوا کې کروندګرو او د کسان بورډ چې کوم غړي دي دوی د ملونو پر ضد احتجاج کړی دی او ویل دي چې د مل مالکان تاخیری یا د ورستوالی حربې استعمالوي، تر اوسه پورې میلیونه نه دي پرانیستل شوي او بل دوی دا غوښتنه هم کوي چې دوی ته ډیر کم نرخ مقرر کړل شوی دی. د کچمن په حساب سره زمیندارانو لپاره د غنو نرخ 180 روپۍ مقرر کړل شوی دی. نور حال په د سیمینا د ډیوه ریډیو خبریال ملک وقاص را کوي.
د کسان بورډ د سوري لاندې د 400 مردان ثواب او د نورو ضلعو کروندګرو د شوګر مل بندیز او د غنی د کم نرخ پر ضد نن په هشنغره په هور کې یو احتجاجي مظاهره وکړه چې د کسان بورډ صوبایي صدر رضوان الله په دې موقع وي چې د مردان او په هور ډي سي اوګانو دوی له دلاسا ورکړی دا چې د دسمبر په 2 منېټه به مردان او په هور کې شوګر ملونه کولاو شي.
چې د غنی فصل کم چې د دې صوبي کیش کرافت تیار دي او ملونه د کم نومبر په اورنې افته کې کولاویدل په کارو کوته اوس پورې ملینم کولاول شو او بل زمیندارو د ریټ اضافي مطالبه را کوم چې 40 کی جی 180 ریټ به مقرره کړي. موږ زمیندار نه مطالبه کوو چې 40 موږ ته 50 کی جی 300 روپۍ ریټ مقرره کړي شي او ملینم هم
دوی دوی مستونزه یعنی د نرخ په حواله اوه چې شوګر مل په 180 روپۍ کچا من رضا نه دی، خو کروندګر وای چې دوی ته په 300 روپۍ پوخمن کې سناسه پاتې کیدی شي او کچره داسې نه کیږي نو دوی به د دسمبر په 14 نیټه د صوبایي اسمبلی ګیرو کوي. صدر کسان بورډ وای
بیا باز زمیدار په دې مجبوری د صوبې چې کوم د صوبې اسمبلی اجلاس په 4 دسمبر باندې په پیښور کې شروع کیږي، بیا به موږ په 4 دسمبر باندې ان شاء الله د صوبې اسمبلی مخته ګیراو کوو. زموږ خبره ناجیزي غلط دي، موږ بالکل واپس راغی سو ته ریکو پر اسکه زموږ خبره صحیح ته پکاره چې ملي والا د جاګیردار دي سرمایدار دي ټول موږ د کمزور یا خړلې پکاره چې کمزور ها
دیا دیوڑدا چې کروندګر په زوړ نرخ 180 روپۍ سلویخ کیلو بند غنی شوګر مل نه ورکوي، وای چې 300 روپۍ 50 کیلو نرخ دی او ټاکلی شي. چې بلخوا شوګر مل ویون کې وای چې 180 روپۍ هم ډېر زیاتې دي او د نرخ سره د چینو په جوړښت 350 روپۍ کیلو خرچه راځي او د فیکټری د 1 کیلو چینو نرخ نن سبا 50 روپۍ دی. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
جدا او تاسو د واشنگتن ډي سي نه د دیوا خبری خبرونه ته غوږیږئ. خبرمن اوریدونکو، په خبرونه کې نور مهم راپورونه هم لرو تاسو ته وړاندې کوو. د محل یو بل راپور د سوات څخه، چې د سوات کې د یتیمانو ماشومانو لپاره د USAID د امریکا بودیجې باندې یو فاونډیشن جوړ شوی دی چې خپل کور نومیږي. هغلته جنکي او هلکان ماشومان سیګي هغوی لپاره د بجلی یا سولر سیستم جوړ کړی دی. د مهال په دې حق له نور تفصيلات څه دی د غټول تاسو د سواد څخه د ریو راجو خبريال فیاض افر وړاندې کوي.
د امریکای مرستندویا یا د خیر خیګړی اداري یو اس ای ای ډی په سواد کې په ترهګری کې د مړو تنانو د یتیمانانو لوریانو لپاره د خپل کور فاونډیشن په غرض یا د جنکو په سیکشن یا څنګه کې د 500,000 روپو په لاګت باندې د نورنا پرانا د بجلی جوړولو 40 kW سولر سیستم لګولې ده، چې لکه بلې اوس په دغه سکول او هاسټل کې لوډ شیډنګ ختم شوی دی. د دغې منصوبې مکمل کېدو وروسته د سواد د ډیریکټ چیرمین او د صوبایي سملی غړي فضل حکیم د دغې منصوبې پرانسته وکړه، چې په دغه دستور کې د خپل کور فاونډیشن صدر رفیع الملک کامران، ډایرکټر حاجی محمد علی او نورو گنشمین تنانو او د سکول ماشومانو گډون وکړو. په سکول کې سبق ویونکي د شپږم جمعات ماشومه امن رضا وای چې اوس د هغوی په سکول کې بجلی نزی، چې لکه بلې هغو ته ډیر سہولتونه دي.
اوس ګرم ګریزروم په ټایم لګي، په یخ کې د ګرمو اوبو د سہولیت راتم دي، سټډیم په ټایم کولای شو. هر ټایم مونږ ته بجلی نو مونږ سکول یونیفارم هم ټیک دی، فریش یونیفارم کیږو او سټډیوم په ټایم.
په دې سکول کې 450 یتیمانانې جنکۍ سبق وایي او په هاسټل کې پاتې کیږي، او دغه جنکۍ وایي چې اوس هغوی د جنریټر د شور نه هم د مشوي دي. دا منصوبه د یو اس ای ای ډی د سمال ګرانټس ان امبیسیډر فند په مرسته سرته ورسېده. د سکول انتظامی چارواکي وایي چې د دغه منصوبې سره که یو اړخته 40 ساعته سکول کې بجلی وي، ورسره د جنریټر د ډیزلو او د بجلی د لکو روپو د میاشتې بچت ورته هم شوی دی، چې دغه پیسې بوس هغه د دې ماشومانو د فلاح او بهبود لپاره خرچ کوي. د سکول ارګنایزر فضلی علی وایي
یاره دینه خو یقینا ډیر زیات مایلي فائدہ کیږي، چې یو به زمونږ دلته د دې بجلی ډیر زیات بیلونه براتل په زرګاو کې به بل به چې بجلی نه نو د جنریټر د چلولو لپاره بیا د ډیزلو خرچه او د مبلیلو خرچه به نو یقینا چې موږ ته به د میاشتې ښه کافي د لکونو روپو بچت کیږي.
خپل کور فاونډیشن په 1989 کې د سوات رضاکارانو هلکانو جوړ کړی و، چې اوس دا د دې صوبې د ټولو غټه یتیم خانه ده، چې د دې د هلکانو په څنګ کې 426 او د جنکو په څنګ کې 426 یتیمانان په دغه ودانۍ کې سکول وایي پاتې کیږي، او خوراک څښاک او جامه پیزار ورته هم ویډیا ورکولی شي. د دې نه وړاندې یو اس ای ای ډی د جنکو په دغه څنګ کې یو چت ودانۍ هم جوړه کړې ده. په دغه سکول کې د نرسری نه تر ګریډ 11 پورې جنکو ته ویډیا تعلیم، خوراک څښاک او جامه پیزار ورکولی شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.
ځتمنو اوریدونکو، بهرنی راپور ولوري ته ځو چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي کله شمالي کوریا سره جګړه پیل شي نو دغه هیواد نظام به ړنګ کړی شي. دا په داسې حال راځي چې شمالي کوریا یو نوی بلستیک توغندی وازمایه چې دومره لوړ تللی شي چې د امریکا هر برخه په نښه کولی شي. نور تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د شمالی کوریا لخوا تازه بین البریاعظمی بیلستیک میزایلی ازموینې ته په ځواب کې د ملګرو ملتونو لپاره د امریکایي سفیر نیکی هیلی وایي چې د پیانګ یانګ لخوا دغه ګام دوی جنگ ته نږدې کړي، کم چې امریکا نه غواړي. نوموړی تیر ورځ نا وخته د ملګرو ملتونو امنیتی شورا یوې بیړنۍ غونډې ته وویل که چیرې د دغه رقم نورو ګامونو له وجې جګړه پیل شي نو بیا دا خبره یاد ساتل پکار دي چې د شمالي کوریا حکومت به په مکمله توګه تباه کړی شي. میرمن هیلی وایي چې د ټرمپ انتظامیه شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی و چې راتلونکي د هغوی د مشرانو او د هغوی د خوښو په لاس کې دی. د تیر ورځې میزایلي ازموینې سره نوموړی ویلي چې د کینګ جونګ اون حکومت خپل ځان لپاره یو لاره غوره کړې او د دغه سره باقی پاتې نړۍ د یوې سختې فیصلې کولو باندې مجبوره کړې شوې ده. د دې وړاندې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي امریکا به د شمالي کوریا لخوا تازه بین البریاعظمي بیلستیک میزایلي ازموینې ته په پیونګ یانګ د نور زیات بندیزونو سره ځواب وایي. صدر ټرمپ د نوي بندیزونو ذکر تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې کړو او ویلي و چې هم نن به دغه بندیزونه ښکاره کړی شي، خو انتظامی چارواکو د دغه بندیزونو نور تفصیلات نو ورکړي. د دغه وروستو د خارجه وزارت ویاندې ویلي و چې د شمالي کوریا د خطرې د مخنیوي لپاره هر رقم ګام اغستلو ته ځان تیار ساتلی. کله چې وایس اف امریکا د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو لپاره سیکرتري سارا سینډرز نه وپوښتل چې آیا د صدر ټرمپ انتظامیه یقین لري چې د نوي بندیزونو به څه اثر وي او که نه، نو د نوموړي ځواب و چې دوی په شمالي کوریا زیات نه زیات فشار اچولو لپاره هر څه کول غواړي، که هغه د سفارتکارۍ لاروي، اقتصادي لاروي او یا د خپلو ملګرو او اتحادیانو سره په ګډه د بندیزونو نوې پروسه وي. تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې ټرمپ ویلي و چې نوموړی د شمالي کوریا لخوا دغه راپارونکي ګام پر سر د چین صدر زی جینګ پینګ سره خبرې کړي. نوموړي دا خبره یو وار بیا تکرار کړې چې حالاتو ته به ځواب وایي، خو په دې اړه نور تفصیلات نو ورکړي. د چین صدر سره شوې خبرو په اړه د سپینې ماڼۍ لخوا جاری کړل شوی بیان تر مخه صدر ټرمپ د شمالي کوریا لخوا مخ په زیاتې دړکې څخه د خپل هیواد او اتحادیانو دفاع لپاره د امریکا پخې ارادې تکرار کړې. شمالي کوریا نوې بین البریاعظمي بیلستیک میزایل د کامیابی ازموینې دغه داوا تیر ورځ کړې وه او ویلي دي چې دغه میزایل امریکا ته رسیدي شي. د میزایل ازموینې وروسته دولتي رسانې ویلي وو چې د نوې بین البریاعظمي بیلستیک میزایل په کامیاب ازموینه د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په فخر دا اعلان کوي چې شمالي کوریا اخر چې د خپل اټومي قوت په تاریخي مقصد ترلاسه کولو کې بریالی شو. د شمالي کوریا د چارواکو په وینا تیر ورځ شوې ازموینه کې میزایل تر 4015 کیلومتره پورې په برتلې او 350 منټو پورې د پرواز وروسته یې په 950 کیلومتره فاصله کې خپل هدف په نښه کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي د شمالي کوریا دغه میزایل تر ټولو اوچت الوتې له دې وړاندې یې دغه ډول ازموینه نه ده کړې. هغه ویلي چې دا د شمالي کوریا د هغه خصو برخه ده چې په نړۍ کې د هر ځای لپاره خطر دی. هغه زیاته کړې شمالي کوریا د نړۍ د سولې لپاره خطر جوړ شوی. ساينس پوهانو ویلي دغه میزایل د واشنگتن تر څنګ د امریکا هر ځای په نښه کولی شي، خو دا میزایل د اټومي وسلو وړلو توان نه لري. له دې وړاندې سپینې ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دوی به حالات په کابو کې ساتي. هغه ویلي د شمالي کوریا په اړوند د امریکا دریځ کې بدلون نه دی راغلی. صدر ټرمپ د شینزو آبه سره په ټلیفون خبرې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دوی دواړه په دې سولا شوي دي چې د شمالي کوریا دغه ګام پلا د شمالي کوریا امنیت کمزوري کوي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه په سمدستي ډول د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا او غونډې رابللو غوښتنه کړې وه او ویلي وو د جاپان ولس به خوندي ساتي. آبه ویلي دوی به کله هم د تشدد دغه عمل قبول نه کړي او په دې شمالي کوریا ته سخت احتجاج کړی دی.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
عزت من اوریدونکو خبرونه دوام لري او د دې خبرونه وروسته به تاسو د روانو چارو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به موضوع وي د امریکا او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکې کوم چې کړکیچن شوې دي د مهال او په یو بل باندې باور یې هم کم شوی دی. په دې حق لپاره بحثونه تاسو ته وړاندې کوو او بیرته به راځو تاسو ته به د مهال 15 منټه خبرونه وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.